پېښور کې د مازیګر شپږ بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون باچا ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. پیل خبرونه. سر ټکی په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي د بجلی غلا کوونکو پر ضد کاروایی روانه ده. جسټس قاضي فایز عیسا د پاکستان د نوي چیف جسټس په توګه لوړ کړی او ایټالیا پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې د ناقانونه کډوالو د مسلې د حل په برخه کې ورسره مرسته وکړي. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر پختونخوا کې بجلی ورکوونکې اداره وابډا وایي پولیسو د بجلی د غلا او بلونو نه ورکولو په تور 103 کسان نیولي دي. د ادارې د سپتمبر پر 14مه له 2 راهیسې د روانو کاروایانو تفصیل ورکولو په وخت په یوه خبر پاڼه کې ویلي په صوبه کې د بجلی بلونو نه ورکوونکو څخه 213 بلیونه روپۍ ترلاسه کړي او د 98 کروڑ روپو جرمانه لګولې دي. د ادارې ویان حیدر علي د سپتمبر پر 14مه مشال لوته ویل چې دوی د درغلیو په تور د وابډا اړوند ادارو 12 چارواکي هم له دندو لري کړي دي.
کوم ځای کې زما په غلا به د هغه ته د بارې کوم نه مو ګلو شت شکمت او خپل ولادي مينم کته په دغه کې ملو حیا سره د غیر په ځای سره چرته کې دپ کې د موږ په ګډه د غیر تر شوبات پورې د غیر سنچا پورې ترمیشن پورې تاسو د شوې دی وګړه.
هغه معلومات چې وابډا پاکستاني ورسنیو ته ورکړي خي چې د ادارې تر سلو زیاتو کسانو کارخانو او کاروباري مرکزونو پر ضد د بجلی د غلا مقدمه درج کړې دي. د پاکستان سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا نن د دې هیواد د نوي چیف جسټس په توګه لوړه وکړه. د پاکستان ولسمشر عارف علوي په اسلام آباد کې په وغونډه کې له نوموړي د دې دندې سوګند واخیست. قاضي فایز عیسا د پاکستان 9 چیف جسټس په توګه د جسټس عمر عطا بندیال ځایناسته شو. بندیال د نوي چیف جسټس د لوړې غونډې ته نو ورغلی. قاضي فایز عیسا په 1955 کال د بلوچستان په پښین کې زیږیدلې او لوړې زده کړې په برېټانیا کې کړې دي. پاکستاني ډاون اوس پاړې لیکلي چیف جسټس قاضي فایز عیسا ته ګڼ چیلنجونه مخې ته پراته دي چې پکې د ورکو کسانو ستونزه په سپریم کورټ کې د شپږ 50,000 قضیو هوارول او سیاسي مقدمې او د ملکي او پوځي عدالتونو ترمنځ د ټکر موضوعات شامل دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوالحق کاکړ په 15 ورځنۍ دوره امریکا ته روان شوی. د وزیر اعظم دفتر نن په بیان کې وویل کاکړ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ګډون او د ځینو ملکونو له مشرانو سره لیده کاته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډه به د سپتمبر پر 2 کېږي، خو انوالحق کاکړ به تر هغې مخکې په امریکا کې له پاکستاني سوداګرو سره ګوري او همدارنګه د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په یوه نړیواله غونډه کې ګډون کوي. کاکړ د سپتمبر پر 14مه امریکا غږ ته په یوه منکه کې ویلي چې په دې سفر کې به د سیمه ییز امن په اړه خبرې وکړي. هغه زیاته کړې وه چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ له ناټو ځواکونو څخه د پاتو وسلو په اړه له امریکایي چارواکو سره ځکه خبرې نه کوي چې هغه په قصدي ډول نه دي پرېښول شوي. کاکړ 13 میاشتې دا کړې وه چې په افغانستان کې پاتې وسلې ترهګرو ډلو ته په لاس ورغلي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا وسلې د ټولې سیمې او نړۍ امنیت ته خطر جوړوي. په کابل کې طالب چارواکو بیا ویلي چې لاس ته ورغلي وسلې د هیڅ چا لپاره خطر نه دی او د افغانستان خاوره به د هیڅ یو هیواد پر ضد نه کاریږي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د امریکایي وګړي د نیول کېدو خبرونه ترلاسه کړي دي. وزارت د سپتمبر پر 14مه په یو بیان کې ویل چې اوس مهال په دې اړه د ویلو لپاره نور څه نه لري، خو امریکایانو ته خبرداري ورکړې چې افغانستان ته له سفره ډډه وکړي. د وزارت په وینا په افغانستان کې د امریکایي وګړو تښتولو یا د هغوی پر وړاندې د تشدد کېدو خطر ډېر دی. د یادونې ده چې 13 اونۍ د طالبانو حکومت په غور ولایت کې د نړیوالې مرستندوی ادارې IAM اتلس غړي عیسائیت تبلیغ په تور نیولې ول. د سرچینو تر مخه په هغو کسانو کې یو امریکایي وګړی هم شامل و، خو IAM په یو خبر پاڼه کې پر خپلو کارکوونکو لګېدلي تورونه بې بنیاد او دروغ بدلې دي. د ادارې زیاته کړې چې له 55 کالو راهیسې په افغانستان کې خیریه کارونه کوي. د ایټالیا وزیر اعظم جورجیا میلونی پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې د کډوالو مسلې په حل کې له حکومت سره همکاري وکړي. هغې نن په لامپیدوسا ټاپو کې د اروپایي کمیشن له مشرې اورسلا وون در لین سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې اروپایي ټولنه باید د کډوالۍ د چیلنج په وړاندې په شریکه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 3 ورځو کې له شمالي افریقا څخه په 199 کښتیو کې 8,500 کډوال د پناه اخیستو لپاره لامپیدوسا ټاپو ته رسیدلی دي. دا شمیر د ټاپو د ځایي اوسیدونکو تر اغېز زیات دی. د ایټالیا سری میاشتې ویلي په ټاپو کې د کډوالو د 4,000 کسانو د ساتنې په مرکز کې دا مهال سلور سو کسانو ساتنې په مرکز کې دا مهال 1500 کسان اوسي. ایف پی خبري ایجنسی لیکلي چې دا کال له شمالي افریقا څخه ټیاړې تلونکي 2000 کډوال په اوبو کې ډوب او مړ شوي دي. او وروسته خبر د کرکټ چې د هند کرکټ لوبډلې سری لنکا ته 500 کرکټ ایشیا کپ په پای لوبه کې ماته ورکړه. د سپتمبر پر 18 د نن په کولمبو کې شوې د لوبه کې ټاس سری لنکا وګټه او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د سری لنکا ټولو لوبډله په 14 اوور کې په 50 منډو آوټ شو. د هند توپهونکو یا بیټسمنانو د سری لنکا ورکړې هدف په 6.1 اوور کې پرته له کومې وکټې له غورځولو پوره کړ. د اګست پر 1 پیل شوې د ټورنمنټ کې د افغانستان، پاکستان، بنګلادیش او نیپال لوبډلې هم خو ځینې په لومړي او ځینې په دویم پړاو کې له سیالیو بهر شوې. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو تاسو لپاره رپورټونه لرو. په سوات کې د ابدا چارواکي وایي د پولیسو په مرسته یو شمېر بجلی غلا کوونکي نیولي او د ګڼو نورو پر ضد مقدمې درج کړې دي. خو د سیمې ځینې اوسېدونکي وایي د بجلی د غلا په چارو کې د ابدا ملازمین لاس لري.
عام خلک بجلی نه پټولی شي او نه دا کار کولی شي چې څو پورې ورسره د ابدا عمله شامل نه وي.
د پاکستان نیوی چیف جسټس قاضی فایز عیسی نن د خپلې دندې لوړه وکړه. په دغه اړه معلومات درکو. د پاکستان نگران حکومت په ملک کې د قاچاق یا سمګلنګ ختمولو هوډ ښکاره کړی دی. د اقتصادي چارو پوه وايي حکومت باید د اقتصاد د بیا رغونې په برخه کې اساسي کارونه وکړي.
زمون خپل اکانومي سټرکچر پرابلم دي چې کله پورې موږ غني ټکړي ایراني تیل دي هغه دومره غټ څه معنی اویلیبل نه دي.
او د سواد په سیدي شریف کې د کتابونو د مخکتنې غونډې ویناوالو د مورنیو ژبو د ارزښت په اړه خبرې کړې.
قانونه په جبه ژوندي وي او چې جبه ترې واخلي قانون هم ورک شي. مونږ د نړۍ په تاریخ کې په سلګونو مثالونه لرو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ته راشو. اوریدونکو نن د پاکستان نوی چیف جسټس قاضی فایز عیسی د خپل دندې لوړو کړه سوګند پورته کړل. د جسټس قاضی فایز عیسی د سوګند پورته کول دستور په ایواني صدر کې وشو چې ولسمشر ډاکټر عارف الوی لغه سوګند واغست. په دې موقع ته لغه سره د قاضی فایز عیسی سره دغه میرمن سرینا عیسی هم موجوده و. چیف جسټس قاضی فایز عیسی د بلوچستان د پښین دی، هلته پیدا شوی دی خو لوړې زده کړې په برتانیا کې کړې دي. دا چې د چوکایت له ترلاسه کولو وروسته چیف جسټس له کومو مهمو چیلنجونو سره به مخامخ پاتې شي په دې اولو ورځو شپو کې چې دی به نوی چیف جسټس شو. په دې اړه مونږ نن له خپل خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي. هغه راته دا نظر راکړه.
د ټولو نه لوی چیلنج په سپریم کورټ کې دننه د قاضیانو ججانو د اغي متحد کول دي. ځکه که په خپل قاضی فایز عیسی او ګورو چې اوس مشر قاضی دی چې جسټس دی د خلاف چې کله لکه د پخوانی حکومت کې یو ریفرنس دایر شوی وو د صدر لخوا چې صدر تنه حلف مو واخسته، نو بیا 3 کاله تقریبا د اډو په یو بنچ کې چې کوم جسټس لکه دی نو بیا اغشته په یو بنچ کې هم. او بیا که مثلا تاسو بیا دی حکومت یو کمیشن جوړ کړو د نگران حکومت، نو دا چې کله هغه اډیو را لې هغه مېس د ټلیفون چې افشا شول د ځنې خلکو چې پکې د پخوانی جسټس د خواخې مو، نو هغه بیا کار نه منې کړ. دغه نمبر اولنې د ټولو نه مهم چیلنج دی متحد کول خپل ججان یوا. دویم دا چې تاسو په تر پاکستان کې چې چا په حق کې فیصله وشي، سیاسي مشرانو په حق کې، د فوجانو په حق کې، جنرالانو په حق کې خوشاله وي، خو چې کله فیصله د هغې خلاف وشي نو بیا هغې خفم وي. بیا په سوشل میډیا باندې، په ټولنیزو رسنیو باندې مهم هم دا لکه چلیږي. بیا دوی ته بیا نه ګوري چې دا چې جسس یې څوک دی. او بل ګوره لوی چیلنج یو بل دی. نو یو خو دغه چیلنج شو چې څنګه به دغه فیصلو کې دی هغه یو بیلنس قائم یو څنګه فیصله کی. بل ګوره تاسو پته چې سپریم کورټ ټول نه لوی چیلنج یو دام دی چې خپلې فیصلې عملي کړي. چې ریټایر شو هغه تاسو باید چې یو فیصله کړی وه چې د مئی په 14 دی په پنجاب کې د صوبایي سمندر انتخابات وشي، لیکن هغه فیصله عملی نشوه. د پی ڈی ایم حکومت هغه عملی نه کړه، د انتخاباتو کمیشن کو هغه سره دلیل خو فیصله خو راغلې وه. نو دا بیا هم یو چیلنج دی چې څنګه به دوی د موجوده چیف جسټس او د هغه نور ججان ملګري خپل فیصله بیا عملی کولی شي.
تاسو اوریدل اوریدونکو چې د پاکستان نوی چیف جسټس جسټس قاضي فیضی صاحب نن په اسلام آباد کې د خپل دندې سوګند پورته کړل. نوموړي د پاکستان په بیلابیلو عدالتونو وفاقي شرعي عدالت او سپریم کورټ کې 20 کال د وکیل او قاضي په توګه کار کړی دی. د قاضي فیضی صاحب د ژوند او کار په اړه معلومات د راشد خټک په دې رپورټ کې اورو.
جسٹس قاضی فیضی صاحب پاکستان نے وشتم چیف جسٹس دے چپٹ پر وشتم اکتوبر 1959 کی پکوٹا کے ذریعے دلے دے. دا جسٹس قاضی فیضی صاحب پلا قاضی محمد عیسیٰ دا پشن اسے دن کے اور بلوچستان سے تعلق رون کے لومڑائی کا سوچ دا بریڈلا ڈگری ترلاسا کرے وا دا تحریک پاکستان مخکخ اور دا محمد علی جنا نے دے مل کرے دا بریڈلا ڈگری اخستو اور لندن نے بیر رتون پسے پا بلوچستان کے دا آل انڈیا مسلم لیگ بنیاد اخے ہو. جسٹس قاضی فیضی صاحب لومڑائی دکڑے پکوٹا کو کے اوبیا کراچائی تلاڑ ہلتے دا کراچی گرامر اسکول نہ او لیول اور اے لیول امتحان نہ پاس کرل. د کراچۍ نه د قانون د لوړو زده کړو لپاره لندن ته لاړ او د انس اف کورټ سکول لانه د بار پروفیشنل امتحان سرته ورسو. د قانون د لوړو زده کړو نه پس جسټس قاضي فیضی صاحب په 10 جنوري کال 1950 کې په بلوچستان های کورټ کې وکالت پیل کړو او په مارچ 1998 کې د سپریم کورټ وکیل شو. د 20 کلن وکالت په دوران کې د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن، د سند های کورټ بار اسوسیشن او د سپریم کورټ بار اسوسیشن غړی پاتې شوی دی. د وکالت په مهال په ډیرو پیچلو مقدمو کې د های کورټ او سپریم کورټ د مرستندوی په حیث هم کار کړی دی او په ځینو نړیوالو مقدمو کې هم رول لوبولی دی. جسټس قاضي فیضی صاحب په لومړي ځل په 3 نومبر 2009 کې هغه مهال د رسنیو موضوع وګرځېدو چې د هغه وخت صدر جنرل پرویز مشرف په ملک کې ایمرجنسی یعنی بیړنۍ حالت اعلان کړ او ججانو ته د پروویژنل کانسټیټیوشنل آرډر یعنی پی سی او لاندې سوګند پورته کولو امر وکړو. جسټس قاضي فیضی صاحب د پی سی او لاندې حلف اخیستلو نه انکار وکړو. وروسته د سپریم کورټ لخوا د ایمرجنسی حکم غیر آئینی وګرځول شو. د پی سی او ججانو استعفاګانې ورکړې او جسټس قاضي فیضی صاحب په 5 اگست 2009 کې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جوړ شو چې تر 2014 کال پورې په دې منصب کار وکړو. په 5 ستمبر 2014 کې د سپریم کورټ د جج په حیث سوګند پورته کړو. د جسټس قاضي فیضی صاحب د پاکستان د چیف جسټس جوړېدو په حق د سپریم کورټ وکیل او د پاکستان بار کونسل غړي ایډوکیټ منیر کاکل مشال لډیو ته وویل
په دې کې خوشک نشته چې د قاضي فیضی صاحب د بطور چیف جسټس لیویشن او بیا دغه تعلق له بلوچستان سره د خلکو خو ایکسپیکټیشنز یا امیدونه دي اورال د پاکستان ځا او بلخصوص د بلوچستان خو بیخي ډیر دي. د چودری افتخار بعد د بلوچستان زده دا نمائندګي اور ملاوجي او کچیر د عدالتي سیستم کم وقار چې ته وسه پوری بایلل دي خلک اعتماد رو باندې کوي نه نو دغه د اعتماد د بالدو لپاره پر قاضي صاحب باندې قاضي صاحب ز امیدونه هم ډیر دي او ذمہ داریاں ہم دی دی دی.
جسٹس قاضی فیضی صاحب پاکستان عدالتی طریقہ یاد سہرا تھا ڈیر مہم پریکڑے کری دی پدے کے دمے موگیٹ سکینڈل دا پر جوڑ شوی عدالتی کمیشن مشری په کوئټه سیول هسپتال کې د ځنمرګي برید د پلټونو کمیشن مشري او د تحریک لبیک پاکستان لخوا د فیض آباد د پرلت په اړه پریکړه شامل دي. د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی د روان کال د اکتوبر په 15 نیټه د چیف جسټس په توګه د جسټس فیضی صاحب د نوم منظوري ورکړه. دی به په 15 اگست 2024 کې ریټایر کیږي. جسټس قاضي فیضی صاحب په اسلام آباد کې د خپل میرمن سره اوسیږي، دوه اولادونه او یو لمسی لري. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی.
د خیبر پختونخوا د بجلی او برېښنا ورکوونکي اداره وابډا وایي په ټولو سیمو کې د بجلی غلا کوونکو د بلونو نه ورکوونکو پر ضد کاروایی روان دي. د دې ادارې په خبره لسلو زیات کسان د بجلی د غلا په تور نیولې دي او جرمانه کړې دي. د ملکنډ ډویژن بجلی ادارې مشر بیا وایي په 13 ورځو کې د 250 بجلی غلا کوونکو پر ضد مقدمې درج کړې دي او د 163 نورو کسانو پر ضد هم کاروایی دوی لګیا دي کوي. بل خو ځایي کاروباریان وایي په سیمه کې د بجلی غلا په ولسی کچه کمه ده. حکومت د بجلی نرخونه ډیر پورته کړي دي. دوی تور لګوي چې عام خلک نه بلکې د وابډا ملازمین او د ځینو سرکاري محکمو چارواکي په د بجلی د غلا په چارو کې ښکیل دي او باید د هغوی پر ضد هم کاروایانې وشي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د بجلی ورکونکو ادارې واپډا د خیبر پختونخوا لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه صوبه کې په ټولو ضلعو کې د بجلی پټونکو په ضد کارروایي روانه ده. د ادارې لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه تیرو څو ورځو کې 2230 ځایونو کې ناقانونه بجلی اغستونکو پیژنګلو شوي چې پکې 2220 کورونه، 115 کاروباري مرکزونه او 15 کارخانې شامل دي. په دغه لړ کې 1200 مقدمې درج کولو درخواست شوی چې پکې 1555 مقدمې درج شوي او 1700 تنه نیولای شوي. دغه رنګه 98 کروڑ روپۍ جرمانی لګولای شوي او بقایا جاتو کې 230 ملیون روپۍ وصول کړی شوي. د ملکن ډیویژن بجلی محکمې مشر مجاهد خان د ستمبر په 1200 مشال لري ته ویلي چې د حکومت واضحه پالیسي ده بجلی پټونکو او بل نه ورکونکو په ضد به اپریشن روان وي. د سوات چیمبر اف کامرس پخوانی مشر او ځایی سیاستوال یوسف علی وایي چې په دې ورستو کې د بجلی نرخونه دومره زیات شوي چې عام خلق څه کوي، درمیانه درجه خلق هم بل نشي ورکولی. دی وایي چې د بجلی غلا د ټولو نه زیاته سرکاري ادارې او د بجلی ورکونکو ادارې اهلکار کوي او بیا دغې په تاوان کې د بجلی نرخونه پورته کولو کې عام خلق ځپلی کېږي.
سرکاری دفاتر کی زمنگا دا انتظامی اور زمنگا دے وادا افسران دی وادا لین مینان سونا بجلی تھی جی اور سونا بجلی آگا پتہ ہی اور آگا یو یو لین مین پتی کی معلوم دی کہ اگر دری دری سنو پنج پنج کورو نے کنیکشن اور کری دی اور آگا باقاعدہ داغے نا منتری پیسے ہے بھی عام خلق بجلی نے پٹولی سی اور نہ داکار کولی سی جسو برے اور سر وادا عملہ شامل نہیں.
بلخوا د بجلی ورکونکو ادارې واپډا د صوبه خیبر پختونخوا مشر ترجمان حیدر علی مشال ډیر ته وایي چې دوی ټوله صوبه کې د هغو ټولو خلکو په ضد کارروایي کوي کوم چې د بجلی په غلا کې ککړ وي. ده وویل چې عام خلک هم واپډا ته خپل شکایت کولی شي. د بجلی په بل د شکایت نمبر درج دي. په دې ورستو کې حکومت د بجلی نرخونه پورته کړي چې په ضد یې مظاهرې هم شوي. حکومت یو اړخ ته وایي چې د نړیوال بینک سره د لوازنامې تر سوري لاندې د بجلی بیې زیاتې شوي. نو بلخوا د اربونو روپۍ بجلی هم هر کال په ټول ملک کې پټولی کېږي. اوس د بجلی پټونکو او بل نه ورکونکو په ضد د صوبې ټولو ضلعو انتظامیې، پولیسو او سیکیورټي ادارو سره په ګډه کارروایي روانه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د تورخم پر پوله د مال وړونکو ګاډو ډرایورانو او ځینو کسټم کلیرنګ ایجنټانو نن مشال وړو ته ویلي چې د پاکستان اړخته د مالونو د سکین کولو ماشین چې سکینر ورته وایي خراب پروت دی. د تورخم لار د نهو ورځو تر بندېدو وروسته د جمعې په ورځ بیرته پرانستل شوې. ډرایورانو زیاته کړې چې پر مالونو بار دوی ګاډي په تورخم ایسار او له وجې دوی له مشکلاتو سره مخ دي. په تورخم کې د کسټم چارواکو بیا ویلي چې د ایکسپورټ سکینر یې څو ساعتونو لپاره د امپورټ په ټرمینل کې لګولی وو او د تازه شیانو ګاډي پرې کلیر کړي او پېښور ته روان کړي دي. دوی په خبره د امپورټ ټرمینل سکینر په جوړولو به وخت لګي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
یو افغان ډرایور باز محمد مشال ریډیو ته وایي چې ډېرې ورځې پس پاکستان ته واوړېدل، خو دلته اوس د مال په سکین کولو، کانټا یا وزن کتو او ګیټ پاس جوړولو باندې وخت لګي او دوی مخکې پېښور لوري ته حرکت نشي کړای.
دوی خورا پورې و تر دې خوشاله و سکین خرابه ده. بل کانټا هم دغه ځنه راوړ، دلته کانټې لاره بند او په کانټا کې تقریبا یو ګڼټه تیره کړله. سکین هم خرابه ده، ګیټ پاس هم نه ده شوی. ډېر زیات مشکلات نه قرار ته د پیاز نو اوبر روان دي خو هم ډیر تکلیف شروع ولاړو په قطارونو کې د شوي چې نه د اوبو دارا کو نه دی او شدار کال تم ډیر پازار شو گاډو لاندې پراته تا خوای کدی خوای دواړه خلک هم ډیر سخ خراب کړ تجارت کا پله دی کدی پله دی
د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اتحادیې یو مشر مجیب شنواری ویل چې دوی د سکینر د خرابې په لړ کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل او کسٹم چارواکو سره لیدلی او دوی ته باور ورکړی ضربې فعال کړی
چې کوم د سکینر خبرانو پاغه باندې نن موږ دوه درې ځل د ان ال سي چې کوم ذمہوار خلک ناستو هغه سره خبرې وشوې نو دا غو وینا دا و چې موږ الریډی په دې باندې پروسس شروع دی چې کوم آنلاین طریقې کار دی یا کوم انسټالمنٹ دی یا کوم ځای کې میسنګ دی هغه هم پروسس شروع کړی دی او دین علاوه د سکینر چې کوم ځای ودرېدلی دی نو دې ځنه دوی دغه سایټ کې دوی کومه کانټه ده او کوم سکینر دی هغه ته شفټ کوي څلور پنځه ورځې کې به موږ دا ټول عمل پوره شي او د امپورټ سکینر چې کومه مسله ده چې دا به تقریبا موږ حل کوو
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي محمد حماد د سپتمبر په 12 نیټه مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی په ارزي توګه د اکسپورت یا برامداتو سکینر د امپورت یا درامداتو په ټرمینل کې څو ساتونو لپاره لګولای وو او تازه شیانو لکه سبزیو او میوو گاډي پرې کلیر کړي او په خبر ته روان کړي دوی لیکلي د امپورت په سکینر کې نکی خرابی راغلی او په جوړېدو به سورځ ولګي تورخم دروازه د سپتمبر په شپږمه نیټه هغه محل وتړل شو چې کله افغان طالبان خپل لوري ته یو پوسټه جوړوله او د پاکستان امنیتي ځواکونو لدی کار منه کړل نو د سره بیا دوه طرفه نخته وشو او یو بل ته مرګ جوړبله واړوله د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د نخته نه پس پاکستان اړخته دوی په تورخم کې سکینرې کانټې د اف بی آر یا محصولاتو سیستم او نورې مشینرۍ له خپلو ځایونو نه خوندي ځایونو ته منتقل کړي وي چې دوه طرفه جګړه کې ورته زیان ونه رسي خو بیا د سپتمبر په 15 نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوي او د دغې نظام په بیا بحالولو کار روان دی فرهاد شنواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو دوردونکو په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د اقتصاد د بیا رغونې او هغه ته د ودی ورکولو په مخه د سمګلینګ د مخنیوي په اړه اقدامات پیل کړي دي د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی مشران وایي حکومت باید د افغان ترانزیت ټریډ یا تجارت په او په سرحدي لارو د تجارتي مالیې په مت کې د اصلاحات وکړي دغه کار ته ډېره اړتیا ده ځینې د اقتصادي چارو پوهان بیا وایي چې د ملک په اقتصادي ډانچا یا سټرکچر کې هم بنیادی اصلاحات باید وشي چې دغه کار به نه یوازې اقتصاد پیاوړی شي مضبوط پشي د ملک بلکې د سمګلینګ یا د قاچاق د مخنیوي په چارو کې به هم مرسته وشي د مجید بابر رپورټ اورو
د خیبر پختونخوا کاروباریانو په افغان ترانزیت ټریډ او د مالیو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې نگران وفاقي او صوبایي حکومتونه وایي چې د افغان ترانزیت ټریډ او د ایران او افغانستان نه د سمګلینګ یا په قاچاقي توګه د سامانونو له امله د پاکستان اقتصاد ته په اربونو ډالر زیان روان دی د سپتمبر په 14 مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ د خونی پخوانی مشر حاجي افضل وویل چې دا مهال د افغان ترانزیت ټریډ په نامه د سینګار سامان کیمیکل موبایل ټلیفونونه د بجلی سامانونه ټلویزیونونه د ټیکسټایل مصنوعات او هغه شیان را دي چې افغانستان کې نه کارول کیږي نو باید د افغان ترانزیت ټریډ لوزنامه ته کتنه وشي
ترانزیت ټریډ کې دوه وادونو مشران دي کینو افغانستان کې چې کوم شی ضرورت دی هغوی زموږ وروڼه دي هغوی ضرورت پورا کول د هغوی د لاره ورکول دا زموږ بنیادی ذمہواري دی وایي چې هغوی سره سمندر نشته خو دا نه شي کېدی چې دا هغه ځای کم چې کاروباریان دي یا نور خلک دي چې هغوی هغه شی نه راغواړي چې کم چې د افغانستان کې
د پاکستان د انګریزی ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د سپتمبر په 15 د کسٹم په اداره کې د سمګلینګ پر ضد د سانګې په حواله وایي چې په کراچۍ کې د سکم دروې شپږویشتو عرب روپو مالیت سامانونه نیولی دي چې پکې څه د پاسه دوه نیم سوه موبایلونه، یو نیم زر لپټاپونه، دولس سوه بیلابیل ډول ټیبلټونه، پنځه ویشت ال سی ډي سکرینونه، دولس سوه اویا الیکټرانیک سیګریټونه او سل کارټنه د بیلابیلو هیوادونو صابونونه شامل دي. چارواکو ویلي دي چې کسٹم ته په ورکړل شو اسنادو کې د دې شیانو پر ځای اوسپنه او سټیل لیکل شوي ول. په راپور کې نه دي ویل شوي چې آیا دا شیان د افغان ټرانزیټری په نامه راغلي او د چا ملکیت وو. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونی یو بل پخوانی مشر فواد اسحاق وویل چې د حکومت لخوا دا عملیات به میاشت روان وي، خو دا د دې مسلې مستقل حل نه دی.
د ټایر نه والا، ټیوب نه والا، کپڑے نه والا، کاسمیٹکس نه والا، هر یو شی اسمګل کیږي. چې دا حکومت پاکستان اسمګلنګ بندول غواړي، دې ډېر آسان حل دی. چې تاسو ډیوټي ټیرف چې دی، تاسو د افغانستان ایران سره برابر اوسه، نو هیڅ کله به اسمګلنګ نه کیږي.
د پاکستان د کسټم ادارې د سپتمبر پر نهمه اعلان وکړ چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د قاچاق د مخنیوي په اړه عملیات پیل کړي. دوی دعوه کوي چې په دغو عملیاتو کې یې د څه د پاسه دوه ارب روپو مالیت قاچاقي سامانونه نیولي دي چې پکې چینی، زراعتي سره یا خوره او د پټرولیم مصنوعات شامل وو. خو اقتصاد پوه ډاکټر محمد ناصر خان وایي چې که حکومت د پاکستان د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره د سمګلنګ په اړه اقدامات مهم ګڼي، نو دا سنجیده نه بلکې علامتي اقدامات دي.
دا ټیک ته چې سمګلنګ هم شته، خو چې کوم سکیل باندې دی دا شو کوي چې موږ دا ټیک ډاون وکړو، دار څوک دې سره برس امپروو شي، نو دا لانګ ټرم کې او غټ سکیل باندې د دې سره غټه فائدہ نشته. زموږ خپل اکانومي سټرکچر پرابلمز دي چې کله پورې موږ غني ټیک کړي، نو زموږ د اکنامک صورت حال دې سره نه ټیک کیږي چې دا شونه تاسو وکړي. فار ایگزامپل، تاسو وایي چې ایرانی تیل دي، نو هغه څومره خلکو ته ایرانی تیل په لوور پرایس باندې اویلیبل؟ ډېر خلکو ته اویلیبل دي، ډېر خلک ولې جاړي لګېره چې د قیمت تیل تیلو.
په 2013 میلادي کال کې خپور شوی د مالیاتو د غلا په اړه په یو نړیوال سرنیز راپور کې ویل شوی چې د چایو، ټایرونو، تماکو، د تیلو د مصنوعاتو او نورو قاچاقي سامانونو کې د مالیې د غلا په مد کې پاکستان ته هر کال 310 ارب روپۍ زیان اوړي. د راپور له مخه پاکستان ته د قاچاق شوو توکو حجم له 2013 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې نږدې درې چنده زیات شوی دی.
مجید بابر رپورټ. د کورمې سنی مشران تو پور کوي چې د سپتمبر پر ومه په کنجلیزو کې د څلورو کسانو نیول او د څه وخت لپاره د هغوی سارول د هغې امن لوزنامې سرغړونه ده چې د جولای پر 14 د سنی او شیعه مشرانو ترمنځ شوې وه. بلخوا د جرګې مشران وایي چې د دې ستونزې حل به د خبرو اترو له لارې وباسي، خو دوی بیا پر مقامي مشرانو هم غږ کړی دی چې د معاهدې پابندي وکړي. د طارق اورغزی رپورټ. اورو
په 1 سپتمبر د برکور مې په کونجلیزو کې مباینه مسلح خلکو د مقبل قوم څلور کسان هغه وختونه ول چې هغوی هغلته معلوم شوی مرکزی لار پر ځای د کلی پر مقامی لار خپل منزل ته روان ول. د صدې مفتی نور بادشاه مشال لډیو ته د خلیپ رضویلی کله چې دا معاهده وشوله چې د سیمې ټولې لارې به پر یو بل کلاوي، نو مخالف فریق څنګه د دوی څلور کسان د ټوپک په زور په کونجلیزو کې قیدیان کړل.
جمعرات پورې مطالبه د حکومت نه سه دوی ګرین جرګاره وغړي، دوی نه د 12 کروڑ ولا کوم زمينات تعدادونه واخستل شي، او ډي پي او او امدارنګ د قومونو دا یا هغه د سد ډي سي صدا د قانون نافذ کولو کې نه کوم پوتې دي د دې د تبدیلې مطالبه ده.
بلخو د کونجلیزو مشران دا منی چې د مقبل څلور کسان نیولې ول، خور سره له سبد سلوک ساتلو هغوی انکاری دي او وای په جماعت کې څو وخت پورې تر کېنولو پس واپس یې په عزت حکومت ته حواله کړي. ځای مشر نبی حسین وای مقبلو سره نږدې علاقو کې پراته دي چې پر معلومو لارو هغوی تګ را تک کوي، خو هغه ورځ ځینې کسان د خپل معمول مطابق پاتې نه شول چې پر ځای دې کاروایی وشوله. ځای مشر زیاتوي په سیمه کې د امام حسین څلوېښتی مراسم روان ول چې ورته سیکورټي سخته کړی شوي وه، خو بیا هم تر منع کېدلو باوجود سلور مقبل ور باندې راغلل چې دا کار دوی ښه نه بولي.
په لینک روډ باندې او مین روډ شاته په هغې سي و دغې لارې باندې مو بقاعده کارنیل سره کیسه شي وه څه امهارام او د سپارې دغو ورېدو کې څوکې دغې لارې باندې ښځې څي و جلوسونه وي د سیکورټي مو ذمهداري مو خپله خلو، تاسو به دې شي کې نه بارسوئ. اغوی مو سره هماهنګي په دې خبرې باندې وکړه چې په دغه روډ باندې چې اوس دا کسان په دغه ورځې باندې ملیشا او غوتی ایڅ ماڅه دوی زبردستې سره په دغه لارې راغلل.
بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز مخې ته راغله او نو پولیسو سویلی. البته د کمشنر جرګي یو مشر ملک حاجی زدګل مشال لډیو ته په 14 سپتمبر ویلي په سیمه کې امن موعده شوی چې خیال ساتل په دواړو فریقینو لازم دي، او زیاتوي کده سیمه امنیت خراب شي نو ډېر توان بمومي په کورما کې پروم جولای شروع شوی جنگونه تر هغه بند شول چې د حکومت په سرپرستۍ کې ورغلي د اورګزو هنګو او کوهات مشران هغلته د شیسونی ډلو ترمنځ امن معاهده په کولو کې کامیاب شول. په 13 جولای تر سره شوی معاهده کې دي چې لارې به د خلکو سهولت لپاره کولو ساتل شي او چې په کم ځای کې داسې نخوخه پېښه رامنځته شي نو خلک به حکومت سره تعاون کوي چې اصل منظمانو ته ورورسیږي. معاهده کې دي چې کم فریق خلاف ورزي وکړي نو جرګه او حکومت بورنه 12 کروڑ روپے جرمانه اخلي او د هغه خلاف قانوني کاروایی به عمل کراولي. طارق ورغ سے مشال ریډیو پېښور.
په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز په وورو خبر په توګه د بجلی ورکونکو ادارې وابدا ویلي پولیسو د بجلی د غلا او بلونو نه ورکول په تور یو سلوته کسان نیولی دي. د ادارې د سپتمبر پر 14مه له دوه اونۍ راهیسې د روانو کاروایانو تفصیل ورکول په وخت په خبرپاڼه کې ویلي چې په سبا کې د بجلی بلونو نه ورکونکو څخه یې 230 میلیونه روپۍ ترلاسه کړي او د 90 کروڑ روپو جرمانې لګولې دي. د پاکستان سپریم کورٹ جج جسٹس قاضی فائزی سا نن د دې هېواد د نوي چیف جسٹس په توګه لوړه وکړه. د پاکستان ولسمشر عارف علوی په اسلام آباد کې په یو غونډه کې له نوموړي د دندې سوګند واغست. د پاکستان نگران وزیر اعظم حق کاکړ به په 15 ورځنۍ دوره امریکا ته روان شوی دی. د وزیر اعظم دفتر نن په یو بیان کې وویل چې کاکړ به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ګډون او د ځینو ملکونو له مشرانو سره ملاقاتونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د یو امریکایي وګړي د نیول کېدو خبرونه ترلاسه کړي دي. وزارت د سپتمبر پر 14مه په یو بیان کې وویل چې اوس مهال په دې اړه د ویلو لپاره نور څه نه لري خو امریکایانو ته خبرداری ورکړی چې افغانستان ته له سفر کولو نه ډډه وکړي. د ایټالیې وزیر اعظم جورجیا میلونی پر اروپایي ټولنې غږ کړی چې د کډوالو مسلې په حل کې د دې له حکومت سره مرسته وکړي. هغې نن په لامپیدوسا ټاپو کې د اروپایي کمیشن له مشرې اورسلا اون در لین سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې اروپایي ټولنه باید د کډوالۍ د چیلنج پر وړاندې په شریکه کار وکړي. او د هند کرکټ لوبډلې سری لنکا ته د 500 اوور کرکټ ایشیا کپ په لوبه کې ماتې ورکړه. د سپتمبر په 14مه یعنې نن په کولمبو کې شوې دې لوبه کې ټاس سری لنکا وګاټه او لومړی د بیټنګ کولو پرېکړه وکړه. د سری لنکا ټولو لوبډله په 14 اوور کې په 500 منډو اوټ شوه. د هند بیټسمنانو سری لنکا ورکړ هدف په 6.1 اوور کې پرته له کومې وکټې له ورکولو پوره کړ. مشال ریډیو لند خبرونه اوس په بل بل موضوع تر شو. پروند د سپتمبر 14 د ایران د پلازمینه تهران د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې یا د غوی په بند کې د مهسا امینی د مړینې له لومړي تلین سره برابر وا. د هغې مړینې په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو پیلامه شوه چې په نتیجه کې له 500 زیات کسان مړ شول. یو زیات شمیر ایرانیانو د بشري حقوقو فعالانو پرون په دې مناسبت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې غونډې جوړې کړې وې. تفصیل یې احمد تکل راکوي.
مهسا شینا امینی د تهران د شهید حقانی مترو په تمځای کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د بد حجابۍ په تور ونیول شوه او د 2023 کال د سپتمبر په 14مه نیټه د دې ځوانې کور توکمې پیغلې مړینه اعلان شوه. په سقز ښار کې د محصال خخولو سره سم د حکومت پر ضد مظاهره له دې ښاره پیل شوې او نورو سیمو ته وغځېدلې. د تیر کال د سپتمبر په 14مه یو نامعلوم کس د محصال د قبر پر تیږه په کوردي ژبه لیکلی و چې جینا جانې ته نمرې ستا نوم به په یو سمبول او نښه بدل شي. دا دی د یو کال له تیرېدو وروسته هم د دې متن د لیکوال هویت نه دی معلوم. خو دا جمله د ایران په خلکو کې د اعتراضونو لپاره په یو رواني قدرت بدله شوې ده. له دې پیښې وروسته د ټول ایران په کچه د اعتراضونو له کبله له 500 زیات کسان مړه شول. د ایران د بشري حقونو مدافع ټولنې د مهسا په پلرني ټاټوبي کردستان ختیځ آذربایجان او خوزستان ولایتونو کې د ګڼو کسانو د نیولو خبر ورکړی. ویل کېږي چې د کردانو، آذرانو او بلوڅانو په سیمو کې لسګونه کسان نیول شوي دي. د ایران لپاره د ازادۍ رادیو څنګه فردا رادیو راپور ورکوي چې د مهسا امینی د تلین پورز د هغې د کورنۍ غړي په کورنۍ توقیف کې و. د سرچینو په وینا پرون سهار امنیتي مامورینو د مهسا پلار امجد امینی هغه مهال چې غوښتل یې له کوره ووځي ونیو او د سقز ښار د استخباراتو ادارې ته یې بوته. همدارز د دوی کورنۍ ته ویل شوي دي چې له کوره دې نه وځي او د مهسا قبر ته دې نه ځي. پرون د مهسا د تلین په ورځ د برتانیا په پلازمینه لندن، د جاپان په پلازمینه توکیو، د استرالیا په سیدنی او ملبورن، د جرمنی په هامبورګ او کولن او د کاناډا په تورنټو او څو نورو ښارونو کې لوی اعتراضي غونډې جوړې شوې. په دې مناسبت دا خبر هم اعلان شو چې د فرانسې د پلازمینې پاریس ویلمن پارک به له دې وروسته د ویلمن مهسا جینا امینی په نوم یادیږي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د مهسا امینی د تلین په ورځ د اسلامي جمهوریت پر شپږو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د کاناډا حکومت په عین حال کې پر تهران غږ کړی چې د خپلو وګړو د ځورونو او تشدد ټولې بڼې ختمې کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په یو مستند راپور کې په ایران کې د خبریالانو او رسنیو د ځپلو او د بیان د ازادۍ د سرغړونو موارد خبره کړي دي. د مهسا امینی له نیول کېدو وروسته په ایران کې د ښځه ژوند او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه پیل شول چې ورو ورو نورې نړۍ ته هم وغځېدل.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې له افغانستان نه د ګواښونو په وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. کاکړ له امریکا غږ سره په تازه مرکه کې ویلي چې پاکستان به په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. په تیرو دوه اونیو کې دا سویم ځل چې د پاکستان نگران وزیر اعظم د افغانستان په اړه د ګواخ ژبه کارولی. تفصیل بیا هم له احمد تکل څخه.
د امریکا غږ له اردو ټلویزیون سره په بیګانه مرکه کې د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په ډاګه کړ چې هیواد له افغانستانه د هر راز ګواښ پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري. ښاغلی کاکړ چې د پاکستان د سیاسي بحران په پای کې د موقت صدر اعظم پر دنده وګمارل شو، په تیرو دوو اونیو کې په وار وار خبرداري ورکړی چې هیواد به له افغانستانه د پاکستاني طالبانو د ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. هغه بیګا د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به د اړتیا په صورت کې په افغانستان کې پوځي اقدام وکړي کنه، په ځواب کې وویل
پاکستان کې پاس رائټ ټو ډیفند موجود ہے. هم
پاکستان لزان د دفاع حق لري. موږ به د خپل هیواد د وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتمن به وکړو. زه جزئیاتو ته نظم چې دا به څه ډول عملیات او اقدامات وي، خو چې وخت راشي نو بیا به پریکړې کوو چې څه کوو او څه کولای شو.
کاکړ د سپتمبر په دریمه نیټه لیجیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه په بیړه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له امریکا او ناټو پاتې وسلې تروریستي ډلو ته په لاس ورغلي دي چې پاکستاني له ستونزو سره مخامخ کړی دی، او له هغه یو اونۍ مخکې په یو خبري غونډه کې هم ادعا کړې و چې له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدلي. د افغانستان تیر جمهوری نظام له 2015 کال وروسته چې په افغانستان کې د طالبانو حملو زور واخیست، پر لپسې تورونه لګول چې د طالبانو مشران په پاکستان کې پټنځایونه لري. خو د 2020 کال په اگست کې د هغه نظام تر پرزیدو وروسته مسله برعکس شوه، او د طالبانو او پاکستان اړیکې چې پخوا ډیر خواږه وو ظاهرا ترنګلې شول. پاکستان په دې وروستیو کې پر لپسې تورونه لګوي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی مشران د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ډیر دي، او له هغه ځایه په پاکستان کې حمله کوي. د حملو په ورستیو دو کلونو کې زور اخیستی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپل بیگانه مرکه کې د افغانستان په اړه د پاکستان د اقداماتو دفاع هم وکړه او ویل چې د هیواد په افغانستان او قبایلی سیمو کې د دوامدار سولې له ټینګښت سره مرسته کړې. نوموړي یادونه وکړه چې اسلام آباد د افغانستان د ترانزیت او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ستونزو د حل په برخه کې هم همکاري کړې ده. د پاکستان سرپرست صدر اعظم د هم ویلي دي چې د سوداګرۍ په برخه کې نه یوازې له افغانستان بلکې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره هم ښه پرمختګ شوی دی. د ښاغلي کاکړ د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې یې ویلي و چې د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته هیڅ راز خطر نه دی متوجه.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د هیواد د انتخاباتو کمیشن غوښتي چې زر د نو ټاکنو نیټه او مهالویش اعلان کړي. د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو بیا د بلاول بټو په دې بیان نیوکې کړې دي چې وایي ولې دا ګوند تر دې وړاندې د اتحادي حکومت په دور کې د مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې د نوې ډیجیټل سرشمېرنې د منظورۍ د ګوند ګنې ملاتړ کړی و چې په وجه اوس دا یو آئینی مجبوري ده چې نوې حلقه بندیانې وشي او تر هغې وروسته بیا انتخابات وشي. او د دوی په خبره چې همدې مسلې د حلقه بندیو جوړولو د کار په د نو انتخاباتو په مخ کې یو خنډ جوړ کړی دی. تفصیل په خبره غلام غوس را کوي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ د چیرمین بلاول بوټو زرداری لخوا د انتخاباتو د نیټې د زر تر زره د اعلانولو په غوښتنه نورو سیاسي ګوندونو په دې وجه نیوکې کړې دي چې ولې یاد ګوند د دې غوښتنې نه وړاندې د مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې د نوې ډیجیټل سرشمېرنې د منظورۍ ملاتړ کړی و. په مرکز کې د تیر اتحادي حکومت په اخیرنۍ اونۍ کې د هغه وخت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې د نوې ډیجیټل سرشمېرنې منظوري ورکړې شوې وه. د هغې وروسته بیا د الیکشن کمیشن چارواکو په هیواد کې د نوې حلقه بندیانو عمل پیل کړو، ځکه چې د ټاکنو د کمیشن لپاره د اساسي قانون په 18مه ماده کې لیکل شوی چې د ټاکنو کمیشن به د هرې سرشمېرنې د رسمي منظورۍ وروسته نوې حلقه بندیانې کوي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د سپتمبر په 14مه نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې د پاکستان پیپلز ګوند د انتخاباتو د نیټې د زر اعلانولو په غوښتنه نیوکې وکړې.
دا راته وایي چې په سی سي آی کې د دې چیف منسټر ناسو کنه، د وزیران پکې ناسو کنه، د سنسس دغه چې وشو نو دغه دغه ولې منظوري ولې ورکړه؟ د په سی سي آی کې د چیف منسټر نو ناس د مخالفت کړی دی. نو خبره داسې ده چې دوی خپل اسی ډرامې کوي. موږ هم د الیکشن کمیشن سره ملاو شو، تاسو پته چې عوامي سر پاتې خو دا این پابند ده او همیشه لپاره د عین او جمهوریت او د پارلیمنت سره ځي.
په مرکز کې په تیر ائتلافي حکومت کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام فی د اطلاعاتو سیکرتر عبدالجلیل جان وایي چې د اساسي قانون لاندې د انتخاباتو د نیټې اعلانول د ټاکنو د کمیشن کار دی او د تیر شوي ائتلافي حکومت په دور کې هم په حکومت کې شامل ټول سیاسي ګوندونه په دې خبره یو وو چې د نوې مردم شمارۍ لاندې دي نوې عام انتخابات وشي.
انتخاباتو اعلان صدر پاکستان یا وزیر اعظم اختیار نه دی، د پیپل پارټۍ او د جمعیت علما اختیار دی چې ضرور شي یا رست وشي. موږ خپل هغه چې دا مطالبه دوهراوو به چې زر تر زر وشي. کم خلکو په دې سرو او صوبو د وزراء اعلی اجلاس کې حکومت سره منلی دي چې د مردم شمارې او د حلقہ جاتو نه پس الیکشن دی وشي، نو آیا هغه وخت او خبره دستخط او دې وخت کې مطالبات په دې کې تضاد موږ ته ښکاري.
د سپتمبر په 15مه نیټه د پاکستان پیپلز ګوند د سنټرل ایگزیکټیو کمیټۍ د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په لاهور کې په خبری کانفرنس کې د ټاکنو د کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې په هیواد کې دي د روان سیاسي او اقتصادي مشکلاتو د حل کولو لپاره زر تر زره د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
The party had an extensive discussion
پارټۍ په آئینی معاملاتو پراخه بحث وکړو چې پکې د اوږدې سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ راکمولو په ضرورت هم خبرې وشوې او دا به یوازې د انتخاباتو د نیټې او شیډول د اعلان سره راکمیږي. دا چې څه وجه ده چې په تیر اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه هغه وخت په بیلابیلو معاملاتو یو نظر لرلو، خو اوس هم هغه ګوندونه د ټاکنو او حلقه بندیانو په شمول بیلابیل نظرونه لري. د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي مشال ریډیو ته وایي
دا انتخابی ټیکټکس دی. دی ورځو کې د پی ډی ایم هغه جماعتونه چې تقریبا 14 میاشتې یو بل سره شیرو شکرو، اوس په دوی په یو بل باندې الزامات لګی. تاسو ګورئ مولانا صاحب باندې الزامات شروع دي، پیپل پارټۍ په پی ایم ایل ان الزامات شروع دي، ټول د الزاماتو دا لړۍ روانه ده. په انتخابی عمل کې به تاخیر کیږي، خو که سپریم کورټ د مردم شماری په حق لا د مشترک مفادات دا کونسل اجلاس دا فیصله ختم کړه یا کله د مګردوله، نو بیا به انتخابات چې کوم د امکان داري چې د نومبر په میاشت کې وشي.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن اول د دسمبر په میاشت کې د نوي حلقه بندیانو د مکمل کولو ویلي وو، خو بیا رستو د سپتمبر په لومړۍ نیټه د الیکشن کمیشن لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی وو چې د نومبر په 13مه نیټه به د نوي سرشمیرنې لاندې د حلقه بندیانو عمل سرته ورسي او د دې رستو به د نوي انتخاباتو نیټه اعلانوي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
حکومت د پټرول او ډیزل نرخونه یو ور بیا زیات کړی دی چې دا بیا د سپتمبر لښ پاره سمې عملی شوې دي. د سپتمبر پر 15 په شوی اعلامیه یا نوټیفیکیشن تر مخه د پټرول یو لیټر بیا سبا باندې شپږیش روپۍ او د ډیزلو هغه بیا څه باندې 12 روپۍ زیاته شوې ده. تر دې زیاتوالی وروسته د یو لیټر پټرولو نرخ 324 روپو، د ډیزلو هغه بیا 329 روپو نوم اوریدل دی. د پاکستان بیا ولس وایي چې حکومت د ګرانۍ په زیاتولو او په تیره د پټرولو ډیزلو د بیو په ډیرولو دوی ته ژوند کول چې دی هغه ګران کړی دی. تفصیل له پیښورا شبیر احمد جان راکوي.
په وړو گاډو، رکشو او چنګچو روزګار کوونکي وایي چې مزدوري ورته په دومره ګرانو پټرولو کې ډیره ګرانه شوې ده. رکشا چلوونکي داود انور وایي چې هڅه کوي چې بل سر روزګار ځان له وګوري، ځکه دې کې هیڅ نه پاتې کیږي.
چې کم وخت 10 روپیه کوي وا او 100 روپیه لیټر نه کې مو خوشاله، اوس په 330 روپیه کاست دي، ځکه چې ټول 1200 روپیه اول برابر شنو مونږ خوش زموږ 1200 خوشي هي کې کم سه کم چې ګند نه شي 700 پټرول ته راشي مونږ
دکاندار یو خار نه بل خار ته وړي، وایي د کور نور ضرورتونو لپاره قرضدار کوي او خرچې نشي پوره کولی.
انسان واړه بیمار شي، بل سشي بل سشي، هر ماشومان دی، هر یو سړی ډیمانډونه کوي واړه، نو هر یو شی چې کم دی ورځ تر ورځ دغه نو زیدا خو بالکل ګرانه ده، ډېره مشکله ده. غریب سړی هغه جون ګران شو په پاکستان کې. زمونږ حجي سودا کې دی، خو مسله دا ده چې ورځ کې بچته یو پیره میلاوي ده، اوس هغه هم ناراضي چې راشي چاته پیسې ویرو سوکا هغه پیسې هم نه ورکوي. هغه 13 میاشت کې 15000 روپۍ بل راغلی دی، هم هم نه داخل کړو. ګیس بل چې کم دی 2000 روپۍ راغلی دی، هغه چې ناراضي وبس را روان دی بجلی نور سره خوشاله.
پاکستان کې زیاتره غټ گاڑی چې د غټو صنعتونو، کارخانو او تاجرانو سوداګانی وړي روړي په ډیزل ګرځي او ډیزل ګرانېدو سره د ټولو توکو په نرخونو اغه ګرځيږي. خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر اف کامرس یو غړی او صنعتکار عبدالحمید ګورواړه مشال لیډو ته وایي
دا څنګه چې مونږ یو مال د کراچۍ نه لوټ کوو او اپ ټو پېښور راوړو، کنه نو هغه گاډی هغه په خوا باغ سره په درې لکه، نو هغه سغې ته چې مونږ ته سلور راکړه پېښور گاډی دغه شو چې پینځه نملیکا او شپږ لکه پورې راوړي. اوس خام مال چې بدی راوړي بهر نه کراچۍ نه، کارخانیدار به لوټ خو اخر مال باندې بچی کنه. لکه یو گجرات کې یو فیکٹری دی، دا هغه وایر رالو کاپر وایر کنه، کیپیسیټر را دی هغه استعمالیږي، نو بوج پچا شو، بوج پر ډایرکټ عوام باندې شو، نو غریب خلکو خانه خراب شو.
پاکستانی حکومت دریز لري چې په نړیوال مارکیټ کې د تیل نرخونه د زیاتېدو په وجه او د پاکستانی روپیا د نرخ له وجې دوی د تیل نرخونه سیوا کړی دي. یاد دی چې حکومت په 2 سپتمبر هم د پټرول او ډیزلو یو لیټر نرخونه تر 40 روپو سیوا کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
د خیبر پښتونخوا د شاوخوا 12 زرونه د زیاتو سرکاري کالجونو استادانو حکومت غوښتي چې د دوی د ترکه مسله د زر تر زر حل کړي. د استادانو د اتحادی مشران وایي په دوی کې زیاتره استادانو یو بل گریټ ترکه کار لتیرو وو کلونو راهیسې د ځنډ ښکار دی. بل خو د صوبې تعلیم محکمې چارواکي وایي هڅه کوي چې دا مسله زر هواره کړي. تفصیل د فرخندې اسد پر رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو استادان وایي د دوی د ترکۍ مسله د تیرو وو کلونو راهیسې د ځنډ ښکار ده. دغه استادانو د سپتمبر په 12 او 13 د صوبې په کالجونو کې د کار کولونه بایکاټ اعلان کړی وو او په مختلفو سیمو کې د خپلو غوښتنو لپاره مظاهرې هم کړې وې. د مانسیرینا د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د اتحادی یو مشر نصیر شهزاده د دسمبر په 15 د خپلو غوښتنو په اړه وویل:
پی ایس ٹی کے دفعہ پروونشل سلیکشن بورڈ کے کہنا اور اگر دی چکم دن زمگا پی ایس ٹی پوسٹ پون کرا اور زمگا نمونا چکم دی آگے پی ایس ٹی نے ڈیلیٹ کر لگا. اصل پرابلم دو فائنینس پرابلم ہو چکی ساڑھے موسم دی 850 پروفیسران تغ لفارے آگے دا ڈیلیٹ کر دن سوا دی تو آسٹریٹی میئر اگست دی.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت سرکاري کالجونو سناسه 12,000 خزینه او نارینه استادان داسې دي چې د ترقۍ کار یې ودرېدلی دی. د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د اتحادی مشر جمشید خان مشال ریډیو ته وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو د راروانې اونۍ نه به یو ځل بیا په کالجونو کې د کار کولو څخه بایکاټ اعلانوي. استادانو اتحادیه وایي چې په دغه احتجاج کې د صوبې د 322 نه زیات سرکاري کالجونو استادانو برخه اخیستې وو. یو غوښتنه یعنی بل گریډ ته ترقی یا پروموشن یې ده. په دغه اړه د خیبر پختونخوا د تعلیم او اطلاعاتو له نگران وزیرانو سره مو رابطه ونه شوه. خو د پېښور د یو سرکاري کالج اسوسییټ پروفیسر امتیاز علي مشال ریډیو ته وایي دوی خپل خبره د تعلیم محکمې له صوبایي چارواکو سره شریکه کړې او هیله لري چې زر به هوار شي.
مطالبه دا وه چې د پی ایچ ڈی کم کې کېږي نه پروینشل سلیکشن بورډ د دې په ایجنډا باندې د دې کیسه چکپ دی د پروموشن کیسه دا شامل نو اوس ماته دا رپورٹ راغی چې هغه کیسه چکپ دی نیکسټ کم پی ایچ ڈی کېږي دا په ایجنډا باندې شامل شو. که فرض کړه دا یو نه شامل دی نو دې په بیا کال ورته په پرون دا شو ټی مل او شوه د هایر ایجوکیشن د هاي اپ طرف نه سپیشلی سیکټری او سپیشل سیکټری طرف نه چې تاسو کیسه دا شامل دي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د سرکاري کالجونو د استادانو اتحادیه وای په دغه کې ځینی استادان داسې دي چې د تیرو لسو کلونو راهیسې بل گریډ ته ترقی یا پروموشن نه دی شوی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د سوات په سیدو شریف کې د جمعې پر ورځ د یوې ځایي ادبي ټولنې چې سوات ادبي ملګري نومېږي دوی د پښتو د 2 کتابونو د مخکتنې لپاره یوه غونډه جوړه کړې وه. په دا غونډه کې ګڼو د سیمې ادیبانو، شاعرانو او زده کوونکو برخه اخیستې وه. د غونډې ویناوال وویل چې پښتو ادب کې نثر کم لیکل شوی دی، د تحقیق په برخه کې هم کارونه کم شوي دي، نو ځکه دوی د دې دوو لیکوالانو د ستاینې لپاره دا غونډه جوړه کړې ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دې غونډې ته ورغلی و او موږ ته پر دا رپورټ را لېږلی دی. د رپورټ پسې بیا تاسو اوریدونکو هم د سواد دی و ځوان سندرغاړي ایاز خان په غږ د یو سندره هم اوریدی شي.
د ضلع شنګلې اوسیدونکو او په جانجیب کالج سیدو شریف کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر عطا الرحمن عطا دوه نوي چاپ شوي کتابونه تجزیه او د طاهر اپریدی په افسانو کې حقیقت نگاری د مخکتنې دستوري په مهال پوهانو ویل چې پښتو ادب کې د نثر لیکلو ضرورت زیات دی، خو د بده مرغه په دې سیمه کې دغه روایت کم دی. دستوري ته لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزی ویل چې د بدبختۍ نه ډاکټر عطا الرحمن عطا په داسې سیمه کې په پښتو ادب کې تحقیقي مقالې لیکلي چې د قام سره د خپلې مورنۍ ژبې قدر نشته. دوی د ډاکټر عطا الرحمن عطا په کتاب تجزیه تنقیدی مقاله وړاندې کړه.
دغه خار تقریبا 100% اوسیدونکو پښتانه دي، خو دغه خار په ټولو بازارونو ټولو دکانونو لوهې دغه خار د ویونکو په ژبه کې نشته. دا یو المیا او لهمه لمحه فکریا هم ده، ځکه چې قانون په ژبه ژوندې وي او چې ژبه ترې واخلي هغه قانون هم ورک شي. د قانون دروکېدو دغه طریقې کار داسې نه وي چې په مادي لحاظ سره دغه خلک ورک شي، بلکې په مانوي لحاظ سره دغه خلک ورک او تت او ورک شي. چمنګې د نړۍ په تاریخ کې په سلګونو مثالونه لرو. دا لري اته سه په اته مقالو مشتمل یو علمي کتاب دی چې اکیډمیک بڼه لري، ځکه چې دې کې زیاتې مقالې د هغوی د پی ایچ ڈی ډیگری کم پیپر دي. دا کتاب د سکم او زیات سلور نیم کروڑ پښتنو د لپاره صرف په 1500 تعداد کې چاپ دی. دا یو بل عالمي ده کنه.
د ادبي دستورې مشر میرمار ډاکټر شیرزمان سیماب د طاهر اپریدی په افسانو کې حقیقت نگاری په اړه وینا کې ویل چې دا کتاب په اصل کې د پښتو پی ایچ ڈی ډیگری لپاره لیکل شوې مقاله ده او د پښتو ادب زده کوونکو لپاره په تحقیق کې یو لارښود دی.
چې کله د داخلي نظمونو د افسانې آغاز کی نو د طاهر اپریدی نظمونو د جدید افسانې ابتدا کی، چې مونږ جدید افسانه چې د دنیا د افسانې سره په څنګ کې ګډو نظمونو سره طاهر اپریدی افسانې. نو د تورامان په دې مقاله کې دوه خبرې داسې مخې ته رالی چې یو د ریالیزم په حواله چې دا موضوع زموږ سره په لټریچر کې ډیره زیاته مهمه ده، څنګه چې دا نور موضوعات دي. او په دې کې ما دا زیلې دو چې دې پر ریالیزم واقعي چې کار کوي او حقیقت تو چې بي کو په اوستا کتاب چې بیا 30 کال ګوري کې ډېر لیکوالان خپل 30 بیا د چاپ کوډ هم جوړګن غړي چې یاره یا ما دې کې دای دای یا وي ورګه سمو مې برابرو مې په تورمان زما په خیال چې په کال کې دننه دننه خپل 30 چاپ مونږ کړ او ولسته کې نو دا جرأت چې څوک کوي نو دا هغه سړی کولی شي چې هغه په خپل لیک باندې اعتبار.
په دغه مهال ځایي شاعرانو خپل کلامونه هم وړاندې کړل چې پکې د منګوري خوږجبي شاعر ظفر علي ناز د عطا الرحمن عطا په شاعرۍ کې درناوی وړاندې کو.
استاد مې د پښتو د ادبیاتو وخت ډاکټر شوی دا ځکه خو ملګرو کې ملګری معتبر شوی امین د خپل قلم د خپل ژبې او هنر شوی اوس امر شوی جانان اوس د ناز د زړګي سر شوی اوس امر شوی جانان اوس د ناز د زړګي سر شوی رانغختی د خپل فن کې د سپرلی تاندې وږمې دي ستالیک ستادران فکر روحانه آینی دي.
په اخیره کې لیکوال ډاکټر عطا الرحمن عطا ته ورغلي مشرانو د مشرۍ شمله ورپسر کړه. ډاکټر عطا الرحمن عطا په دغه مهال په رسمي توګه د سوره کې شریک د لیکوالانو شاعرانو زده کوونکو او میلمنو مننه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
نفرت دا دیوالو نو نبگا مخلم گور لتانا بو سنگئی تینا مخلم گور لتانا بو سنگئی تینا مخلم ساد نفرت دا دیوالو نو نبگا دیوان